ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو د نند ګل ورځ 2015 کال د جولای د میاشتې شپږمه نیټه دا پاکستان کې شوې دي د مازیګر شپږ افغانستان کې دي پینځنی می او په واشنگتن ډی سی کې د سحر 9 بجې دي د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز نو شروان کلندر
هر کله وایو یو شمیر خبرونه او رپورټونه به تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کوو خو لاول غوښی د خبرونو سرټکو ته
د پاکستان افغانستان او تاجکستان ترمنځ درې اړخیزه تجارتي تړون ځنډیدلې د پاکستان د تجارت وزیر وای افغانستان غواړي په دغه تړون کې هند هم شامل شي د سوداګرو یو مشر حاجی دارو خان وای تړون به د پښتنو په ګټه وي
تجارت زمون کار دی مون تجارت کو لیکن کارخانه داری چې دا غې نمون لږ په شای د نور په نسبت دا یو غټ فرق زمون په ګټه راتلای شي چې
په کډکیچنه صوبا بلوچستان کې تازه پیښو کې 2000 شیعه مسلمانان یو د غیر دولتي ادارې کارکونکي او یو پولیس وجل شوی د ځایي پولیسو مشر وايي لشکر جنگوي او جیش الاسلام په صوبا کې فرقه ایزي وجنې کوي
سیکټریان لائنز پہ دہشتگردی کرنے والے گروپ ہیں جن میں جیش الاسلام کا نام سامنے آیا ہے اور جیسے جس میں لشکر جنگوی کا نام سامنے آیا ہے
او د یونان لخوا د ریفرندم یا ټول پښتنې وروستا اروپای اتحاد د یونان اقتصادي مسلې ته په جواب ویلو فکر کوي د یونان وزیر اعظم وای د قرضو په اړه خبرو ته تیار دی
تاسو د فراخ خزړه سره انتخاب کړی دی خو بیا هم زه په دې خبره پوهیم چې تاسو مالا کم ملاتړ راکړی هغه د یورپ خلاف نه بلکې د یورپ سره په ملګرتیا کې د دې کشالې یو مناسب حل ایستلو لپاره دی
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسئ غوږ شئ اوس د خبرونو تفصیل ته
پاکستان مطبوعات د هیواد تجارت او سوداګرۍ د وزارت د چارواکو له خولې وایي د پاکستان افغانستان او تاجکستان ترمنځ د تجارت لپاره درې اړخیزه لوزنامه د افغانستان د زنو شرطونو له وجې د زن ښکار شوې ده مطبوعات وایي افغانستان غواړي تجارتي لوزنامه کې هند هم ملګری کړي خو پاکستان د دغه مخالفت کړی دی د تجارت وزیر خورم دستګیر وایي د افغانستان سره ښه تجارتي اړیکې غواړي خو په دغه لوزنامه کې د هند شاملولو د افغانستان غوښتنه د منلو وړ نه ده د پاک افغان چیمبر اف کامرس مرستیال مشر دارو خان ډیو ریډیو ته ویلي دي که دغه لوزنامه کې هند هم شامل کړي شي نو د پښتنو سیمو کې به تجارت ډیره وده وکړي
د پاکستان کرکیج ځپلې بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د ډزو په یوه پیښه کې د یو پولیسواله په شمول څلور اتنان وژل شوي دي دغه پیښه د ګل په سهار په جوینټ روډ د پاسپورټ دفتر سره نږدې شوي پولیس وایي په موټرسایکل سوره دوه نامعلومه وسلوالو د پاسپورټ جوړولو دپاره راغلي دوه تنان په نښه کړه چې تعلق یې د هزاره قبیلې سره و دغه دواړه تنان په هغه ځای مړه شوي هلته موجود پولیس جوابي کاروایي کې په ډزو کې یو وسلوال جوبل کو خو بیا هغه پولیس هم په ډزو وژلی شو د ډزو په دې پیخه کې د یو زنانه په شمول دوه تنان زخمیان شوي هم دي
د پاکستان یو انګریزي ورسپاړه ډان وای چې د روس او د چین ترمنځ سکیورټي په لړ کې یو لوزنامه زیر غور ده خو په دغه اړه باندې نور تفصیل به در سره وروسته شریکو
او روانه هفته په اوسلو کې کیدونکې د تعلیمي غونډې په موقع به د سوات سیمې ملالا یوسفزی په عالمي مشرانو غږ کوي چې خپلې ژمنې دي پوره کړي او دا د یقیني کې چې 1200 کالو پورې هر یو ماشوم ته اعلی او مفت پرایمري او سیکنډري تعلیم ورکړی شي سبا له به غونډې ته وینا کې ملالا د دې مقصد دپاره عالمي مشرانو ته وایي چې دغه لوز حقیقت کې بدلولو دپاره هر کال یو کم څلوېښت بلیونه ډالره اضافي سرمایه کاري ضروري ده په مئی 2015 کې د لسو ملکونو نه د زیاتو وزیرانو کوریا کې دا لوس کړی و چې 2030 پورې به هر یو ماشوم دپاره مفت پرایمري او سیکنډري تعلیم یقیني کوي په غونډه کې برخه اخیستو دپاره د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف هم روان شوی دی
او د پاکستان قبایلی سیمه باجوړ جنسی کې نامعلوم وسلوالو بیګا د شپې د مامون تحصیل خړی کمانګر سیمه کې د الکانو پرایمري سکول بارودی موادو سره تباه کړی دی چارواکي وایي د سکول ودانې په مکمل توګه اړنګېدلې پدې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومن پدې رپورت کې راکوي
چارواکي وای په قبایلی سیمه باجول ایجنسی کې د هلکانو یو پرایمری سکول په بارودی موادو سره الوزول شوی چې ورسره په ایجنسی کې د لنګو شو سکولونو شمیر یو سل اته ته ورسېده. د باجول ایجنسی تعلیم محکمې مشر سید ګل وای پیښه بیګا د شپې خړی کمنګر سیمه کې ناوخته رامنځته شوی او د سکول په دوو کمرو مشتمله ودانی په مکمله توګه تباه شوی. سید ګل زیاتوي چې په باجوړ کې ړنګو شو سکولونو کې په 98 د بیا رغونې کار سرته رسیدلی او د ماشومانو زده کړې لړۍ پکې روانه ده. یادونه ده چې سرکاري شمیرو تر مخه په قبایلي سیمو کې د 1500 نه زیات سکولونه په بارودي موادو سره الوزول شوي چې تر ټولو زیات 106 سکولونه په مومند ایجنسۍ او په دویم نمبر 108 سکولونه په باجوړ ایجنسۍ کې ړنګ شوي چې اکثره یې پړه په سیمه کې موجود وسلوالې ډلې په غاړه اخلي. دغه سکولونو ورانېدو په زرګونو ماشومانو تعلیم لړۍ متاثره کړې او سید ګل وایي چې متاثره شوي ماشومان د ځایي مشرانو حجرو کې او یا په ټینټونو کې خپلې زده کړې کوي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
په یونان کې ریفرندم د نتیجو نه یو ورځ پس د ملک د مالیاتو وزیر یونس وارو افاکیس استعفا ورکړي. په داسې وخت کې د هغه د خپل څوکۍ نه استعفا ورکول د خلکو لپاره د حیرانتیا خبره ده، ولې چې ریفرندم کې یونانی خلکو د سادګۍ خپلولو د اقداماتو پر ضد رای اچولي او هغه ویلي وو چې کچري د ریفرندم نتیجې په او کې راغلي نو بیا به هغه خپل عهده پرېږدي. د هغه وینا ده چې عالمی مذاکرات کوونکي نه غواړي چې هغه د یونان لخوا په مذاکراتی ټیم کې شاملی. د هغه په ځای د بل نوم اعلان به نن نه وخت کیږي. د اتوار پر ورځ شوی ریفرندم کې خلکو په غټه کچه د نه په حق رای ورکړي. د یونان داخله وزارت لخوا جاری شوی حتمی نتیجه ښایي 1.3% ووټونه په نه کې او 3.8% ووټونه په او کې اچولای شوی. اخوا د دې ریفرندم نه پس د ګول پر ورځ کولاوېدو سره سم یورپی سټاک مارکیټونه غورځېدلې دي او 2% راغورځېدو نه پس تر غرمې پورې کاروبار د 1.5% خسارې سره لږ څه ښه شوی وو.
خو د یونان د اولس لخوا د نړیوالو مالیاتي ادارو سختو شرطونو قرضو غوښتنې په ریفرنډم کې رد کولو پس ایشیایي مارکیټ هم په لاندې تللی دی او د یونان وزیر اعظم الکسیس سیپرس ویلي دي د یورپي ملکونو لخوا په سختو شرطونو د قرضونو قبلولو غوښتنې په ضد به ریفرنډم کې د 1.6% ولسی رایو سره یو ځل بیا تیار دی چې اروپایي هیوادونو سره خبرې اترې پیل کړي. نور تفصیل یې ارباب محمود علی راکوي.
د یونان د ولس لخوا تیر ورځ ریفرنډم کې د یورپ د نورې سادګۍ او کلک مالی غوښتنو ته د نه ځواب ویلو په نړۍ کې ګډوډ عکس العمل رامخته کړی. یو خوا خپل یونان کې د مالیې د وزیر د سمدستي استعفا په حق له مطبوعات لیکي چې یونان ته مالی امداد ورکوونکي ملک کونو با لګه سا اخستی، ځکه چې دوی ګڼل د مالی وزیر په خبرو اترو کې ډیر کلک دریس خپل کړي وو. همدا د مالی وزیر وو چې د وزیر اعظم او نورو کسانو سره یې ولس په ریفرندم کې د نه رای ورکولو لپاره راپارولی وو. جرمنی چې د یونان سره د مالی مرستو په خبرو کې کلک دریس خپل کړي، نن د جرمنی چانسلر انګل مارکل د فرانس صدر فرانکوس اولان سره په دې حق له غونډه کوي. نیویارک ټایمز ورسپاڼه لیکي چې ډیر امکان دی فرانس د یونان لپاره خبرو کوي او که چیرې د فرانس وزیر اعظم په فوري توګه د نوې تګلارې د یونان وزیر اعظم نوې تګلارې سره رامخته شو نو بیا کېدلی شي خبرې زر شروع شي. نیویارک ټایمز ورسپاڼه زیاتوي چې یونان د ځینو قرضو ختمولو کې مرسته غواړي او یورپي ملکونه هم په دې خبرو ته آماده دي. اخوا واشنگټن پوسټ ورسپاڼه لیکي چې د یونان وزیر اعظم خو په کور د اولس ګټه ترلاسه کړې او اولس هم د ده د غوښتنو سره سمه رای ورکړې، خو که چېرې وزیر اعظم زر تر زره د یونان لپاره د اسانۍ پیدا کولو لوزنامه د یورپ نه نه ترلاسه کړې نو بیا به ډېر زر دغه ګټه یې د مرې شي.
او د ایران او شپږو غټو طاقتونو خارجه وزیران دا وخت ویانه کې د ایران سره اټمي لوزنامې لپاره حتمی شکل ورکولو لپاره راجم دي. د ایران سره اټمي پروګرام په سر د خبرو اترو حتمی نیټه د جولای 8 نیټه ټاکل شوی.
د فیفا لخوا د زنانو په عالمی کپ مقابلو کې امریکا په فاینل میچ کې جاپان ته د 2 په مقابله کې 15 ګولونو سره ماته ورکړې او عالمی کپ په خپل نوم کړې. د غشان امریکا د زنانو فوټبال عالمی کپ 3 ځله ګټلو سره لاولنې د سیو ملک جوړ شوی.
او په
د د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږی. په نایجیریا کې هم چارواکي وایي چې په جاسونو مې خار کې په یو جماعت او ریسټورانټ کې بمی چودنو سلور سلویخ تنان وجلی دي. ګران اوریدونکو، د پاکستان تجارت په اړه باندې در سره خبر شریکو. د پاکستان مطبوعات د تجارت او سوداګرۍ د وزارت د چارواکو له خولې وایي چې پاکستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د تجارت لپاره درې اړخیزه لوزنامه د افغانستان د ځنو شرطونو له وجې د ځنډ ښکار شوې ده. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال ارشید حسین په دې رپورټ کې راکوي.
مطبوعاتی رپورټونه وایي چې د پاکستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مجوزه درې پریزه ترانزیټي لوزنامې مسوده تیار شوې ده، خو د افغانستان لخوا په دغه لوزنامه کې د هندوستان د شاملولو د شرط له کبله د ځنډ ښکار شوې ده. پاکستان په دغه درې پریزه ترانزیټي لوزنامه کې د افغانستان په غوښتنه د هندوستان د شاملولو نه انکار کړی دی. مطبوعات د پاکستان د تجارت د وزارت د چارواکو د خولې تور لګوي چې اوس هم افغانستان کې ناس د هندوستان ځنې سلاکار نغواړي چې پاکستان د دې مجوزه درې پریزه ترانزیټي لوزنامې لاندې د منځنی ایشیا ملکونو ته رسایي ولري. د پاکستان د تجارت او سوداګرۍ مرکزی وزیر خورم دستګیر خان وایي چې افغانستان د پاکستان ګاونډي هیواد دی، او وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی غواړي چې د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې کړي.
کوشش ہے کہ تعلقات بہتر ہوں، اس میں رکاوٹ آئی ہے ہندوستان کی وجہ سے. مستقل جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے افغان بھائیوں سے وہ یہی ہے کہ ہمیں جو اپنے معاشی تعاون کا جو فریم ورک ہے اس کو جلد از جلد مکمل کر لینا چاہیے، دستخط کر دینے چاہیے.
دیوای د دواړو هیوادونو ترمنځ د خو تعلقاتو په هڅو کې د هند له کبله خنډ راغلی دی. موږ چې په تسلسل سره د افغانستان سره کومې خبرې کوو، هغه دا دی چې موږ له د خپل منځ اقتصادي همکارۍ لوزنامې زر تر زره لاسلیک کول پکار دي. پاکستانی مطبوعات د چارواکو د خولې وایي تر کومې پورې چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ تناو موجود وي، نو تر هغې پورې د پاکستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ مجوزه درې پریزه ترانزیټي لوزنامه کې د هندوستان شاملول به ګران وي. خو پاکستان او په خصوصي توګه د پښتنو د سیمو تاجران وایي پکار ده چې په ټوله نړۍ کې تجارت دومره پراخه شي چې بغیر د کم خنډ نه تاجران د نړۍ د هر ملک سره تجارت وکړي شي. د افغانستان د ترانزیت ټریډ کوارډینیشن اتارټي ممبر او تاجر انجینیر داروخان د دغه مجوزه لوزنامې نه پښتنو تاجرانو ته د ترلاسه کیدونکو فایدو او ګټو په حق لا صدا سوایي.
چې څومره تجارت وسط لري مغومره چې دی په دې کې تاجرانو ته ګټه ده، او خصوصا پښتانه چې دی هغه انډستریلیست نه دی، هغه ټریډرز دي. نو موږ خو هغه تاجران چې د بل چا د کارخانو مالونه هغې باندې ویلیو اډیشن اچو، بیا نورو ملکو ته وړو یا د نورو ځایو ته خام مال راوړو د دوی ملکو ته، لکه موږ د سینټرل ایشیا نه آیرن سکریپ راوړو، دا پښتانه راوړي دلته چې دی د پنجاب او د کراچی غټ غټ میلان پې چلیږي. همدغه رنګه د دې سموش دوایانی وړو، نور څه وړو، فروټ وړو. تجارت زمون کار دی، مون تجارت کوو، لیکن کارخانه داری چې دا غې نمون لږ په شایو د نور په نسبت دا یو غټ فرق زمون په ګټه راتلی شي. چې څومره کچیر د پاکستان، تاجکستان او افغانستان ترمنځ یو تړون لاسلیک شي، نو هغې زمون د ټول وطن د ټولې سیمې په ګټه دی. د هغې سره به ټوله پښتونخوا په ګټه وي، د هغې سره پېښور ته، د هغې سره چمن ته، د هغې سره د ټولو سیمو ته ترانسپورټ زیاتېدی شي او کاروبار زیاتېدی شي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وروستو کې خواږه شوي تعلقات یو ځل بیا د تناو ښکار شوي دي، او څېړونکي وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیت نه علاوه د تجارت په میدان کې هم خپل منځ تعلقات پراخه کېدو ته اړتیا لري. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا د پاکستان حکومت لخوا په بینکونو په ذریعہ چې کم د پیسو چې کم د ورکړې را ورکړې یا ترانزیکشنز کیږي نو په هغه باندې په هر یو ترانزیکشن باندې 0.6% ټیکس لګولې شوې ده په موجوده چې کال د پاره چې کم بجټ وړاندې کړی شوی و نو په هغه کې خو د دې 0.6% ټیکس پر ضد په بلوچستان کې تاجرانو احتجاج کړی دی. دوی وایي چې موجوده کې د بلوچستان کم حالات دي نو په کار نه ده چې حکومت د ٹیکس په بلوچستان کې هم ولګي ولې چې دلته کې وړاندې نه د تجارت حالات ډیر زیات خراب دي. نور تفصیل په دې موضوع باندې د ډیو ریډیو خبريال نعمت الله سرحدي ناورو.
د حکومت پاکستان لخوا د بنکونو سره پر کاروباري هر قسمه لیندین باندې 0.8% ټیکس د اخستلو د پریکړې په ضد د ټوله پاکستان سره سره دلته د چمن سرحدي ښارګوټي کې تجارانو هم په سخت احتجاج لاس پوري کړی دی او د دغه پریکړې په ضد یو احتجاجي لاروین راوېست. د ښار د سړکانو څخه د تیرې دو په محل کم شوارونه ورکول په هغه کې د حکومت څخه دغه ټیکس برته د اخستلو غوښتنه کوله. په دغه احتجاجي لاروین کې ګډون کوونکي یو ځای تاجر وویل چې حکومت د دغه ظالمانه ټیکس له وجې په سیمه کې هر قسمه کاروباري دندې په ټپه درېدلې دي. یو خواته د بلوچستان دغه کړکې زپله وزه او بلې لوري ته دغه ظالمانه ټیکس دوی سخت متاثر کړی دي.
دا کم ټیکس چې پر عوامو لګېدلې دي پر تاجرانو لګېدلې دي یعنې بې انتها د ظالمانه ټیکس دي. که پیسې جمع کوي هم وده ته پر لک شپږ سوه روپۍ ورکوي. که پیسې راباسي وده ته به پر لک شپږ سوه روپۍ ورکوي. که چک جمع کوي هم به شپږ سوه روپۍ ورکوي. که آنلاین کوي نو موږ دا په هیڅ صورت نه منو. موږ حکومت ته دا خواست کوو چې دا ناروا پالیسي دې ختمه کړه. که چیرې نه ختمه یې بیا موږ مجبور یو موږ به بینکو څخه خپلې کاتې بندوو بیا ستا خپله بینکونه به په خپله ختم.
د مرکزي انجمن تاجران سازمان ځایي مشر حبیب الله په دغه مهال وډیو ریډیو ته وویل په دغه حسنی بجټ کې حکومت دغه دعوې چې و تاجرانو او عوام ته د سهولیت لپاره اقدامات کړي دي هغه یوازې دعوې ثابت شوې. دغه 0.8% ټیکس برای راست اثرات پر تاجرانو او پر عوام باندې لیدلې دي.
د دې سمخ کې پر موږ د ټیکسز لاګو دي چې موږ او سرکار ته ورکوو. زمج دکاندارانو سره د ټمان ستا چې هغه موږ په دې رټو ورکوو چې هغه زموږ ته دونه ګټه نه راکوي لکه و سرکار ته چې موږ ټیکس ورکوو. موږ مرکزی انجمن تاجرانو دکانداران د دې پالیسي په کلکو الفاظو مخالفت کوو.
خو د حکومت لخوا لګول سوي د دغه ټیکس اثرات پر بینکونو هم لوېدلې دي. په مختلفو بینکونو کې کارکوونکي وایي چې د دوی روزانه کاروباري لیندین هم 90% کم سوی دي. خو د سیمې زیاتره تاجرانو په مختلفو بینکونو کې خپلې کاتې بندې کړې هم دي او دوی د حکومت څخه دغه غوښتنه چې دغه 0.8% ټیکس ختم کړي. که چیرې حکومت دغه ټیکس ختم نه کړي نو به دوی په نور سخت احتجاج لاس پوري کړي او ټوله بازارونه لوی لارې په بندې کړي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، چمن.
بلوچستان د سیمینا یو بل رپورټ چرته چې په سرخار کوټه کې د ډزو په یو پیښه کې د یو پولیسواله په شمول څلور تنان وجلې شوې دي. دوه پکې د هزاره قبیلې شیعه مسلمانان ویلې کېږي او یو پکې د غیر دولتي تنظیم یو تن یادېږي. په دې موضوع باندې نور تفصیل حمید سمسور نورو.
د کوټ ښار د پولیسو ډی جی عبدالرزاق چیمه وویل چې تازه پیښه د کوټ ښار پر جوین سړک باندې له پاسپورت دفتر سره رامنځته شوله. د پولیسو ډی جی عبدالرزاق چیمه وویل چې پر موټرسایکل سپرو ناڅرګند وسلوالو د پاسپورت د جوړولو پر دوو کسانو باندې ډزې وکړې چې په ترڅ کې د هزاره قبیلې دوه وګړي ووژل سو او دلته موجود د پولیسو عسکر پر برید کوونکو باندې ډزې وکړې. په برید کوونکو کې یو کاري ټپي کوي چې بیا برید د هسپتال ته یوړي چې هلته یې سا ورکړله. په دغه پیښه کې دوه کسان ټپیان سوي هم دي. پولیس و دغه ته فرقیز پیش وایي. عیني شهیدان وویل چې برید کوونکو خپل ټپي سوی ملګری له ځان سره یوړي. ډی ای جی عبدالرزاق چیمه وویل
سیکټیرین لائنز پہ دہشت گردی کرنے والے گروپ ہیں جن میں جیش الاسلام کا نام سامنے آیا ہے اور جیسے جس میں لشکر جھنگوی کا نام سامنے آیا ہے. یہ کبھی مل جاتے ہیں, کبھی اکٹھے الگ ہو جاتے ہیں, کبھی ان کے بندے آپس میں ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں, کبھی ادھر سے ادھر آ جاتے ہیں.
د پرکیز پیشو پر لائن باندې د تراګری دوی ډلې په مخ تراګری دي. جیش الاسلام او بل بیا لشکری جنگبی ده. دا دواړه کله سره یو سی او کله بیا زله جلاوی, کله یو ځای ته ولاړ سی او کله بل ځای ته. زموږ پټ شبکې د دوی پلټنې کوي. دا زاره قبیلې وګړو د دې پیش په ضد باندې د وژل سوو کسانو مړي د بلوچستان د پولیسو انسپکټر جنرال د دفتر مخې ته راوړل. دوی احتجاجي مظاهره وکړله. دا زارا ڈیموکریٹک پارٹی مرستیال مشر رضا وکیل وویل
بازار میں ہم کو تحفظ نہیں مل رہا ہے, بے دردی سے مارا جا رہا ہے, سیکورٹی ایجنسیوں کی طرف سے ٹارگٹ کلنگ نہیں رک رہی ہے.
عمر ته تحفظ نه راکول کجی په بے دردی سره موږ وژنی. د امنیت خوندی ساتونکو ادارو له لوري هدف یې امنیا نه درول کجی. و بل ورته بیا ناڅرګنده وسلوالو د کوټ ښار د جنا ټاون په سیمه کې د غیر دولتي موسسې پروګرام منیجر عبدالرحوف ووژل سو. پولیس وویل چې د غیر دولتي موسسې کارکوونکی عبدالرحوف مړی له نایټ سټار کمپلیکس سره وموندل سو. ډاکټرانو وویل چې دی په چاقو باندې وژلی دی. دی د نوشکي اوسېدونکی و. د غیر دولتي موسسې د سحر دغه کار کوونکی د وژنې علت تر اوس مهاله پورې نه دی په ډاګه سوی. په بلوچستان کې د نامنۍ پیښې مخ په وړاندې روانې دي. د روژې په میاشت کې په هدفي وژنو کې د مړو شمېره اوس تر 15 زیاته سوې ده. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیوه ریډیو, کوټه.
ګران اوریدونکو تاسو واش اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا سرخار په خبر کې د امریکا کونسلګری چارواکو ویلي دي چې دوی به د آرمی پبلک سکول, هغه سکول چې د تیر کال دسمبر په 14 نیټه په طالبانو برید کړی وو او پکې تقریبا تر 1.5 سال پورې تنان وجلو چې لوی اکثریت پکې د ماشومانو, د هغه سکول 12 ماشومان به امریکا ته لیږي او هلته به د تعلیم او تربیت په اړه باندې دې ته خصوصي ورکشاپونه ور دې لپاره انتظام کیږي. نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریاله سادیه قاسم شاپه دې رپورټ کې راکوي.
په پاکستان کې د امریکای سفیر خاغلی ریچارډ اولسن په پیښور ته خپل وروستي دوره کې د تیر کال 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول باندې شوی تر هغه بریټ ته یو انتهایی غمجن پیښه اووی. پرستو کې په پیښور کې د یو ایس کونسلیټ د تعلقات عامه شعبې یو چارواکي یا منسٹر کونسل فار پبلک افیئرز تھامس لیری ویلی دی چې په دې اوړي کې به د آرمی پبلک سکول سره 12 طالب علمان او 2 استادان دوی امریکی ته مطالعاتی دورې باندې لیږي. خاغلی تھامس لیری په دې حق له ویل
ان دا ریګارد وی آر سپانسرینګ ا پروګرام ټو ټیک سم اف دی کډز هو ار سروایورز اف دټ ډریډفل اپیسود اون ا ټور اف دی یونایټډ سټیټس.
دوی وایي چې په دغه لړ کې موږ د یو پروګرام لاندې هغه یو څو ماشومان امریکې ته لیږو, څوک چې د آرمی پبلک سکول یېرونکي پیښې کې بچ شوي دي. د دغه پروګرام چې امریکي حکومت مالی مرستې سره چلی, د لیډرشپ او ساينس اینڈ ټیکنالوجي څانګې د لاندې به د آرمی پبلک سکول پیښه کې بچ پاتې شوي ماشومان امریکې ته دغه مطالعاتي دورې باندې لیږل کیږي. د امریکای حکومت د بیلابیلو شعبو سره تعلق لرونکي طالب علمان, استادان, هنرمندان او پېښور خلک د هغوی شعبو سره مطابقت لرونکي مطالعاتي پروګرامونو باندې امریکای ته لیږي چې دوی نه یوازې د امریکای کې د عام خلکو ژوند وګوري او د هغوی خلکو نه زده کړو کې, بلکې دې سره د دواړو ملکونو خلکو ترمنځ اړیکې هم بهتر شي. د آرمی پبلک سکول خوفناک تر هغه پیخه کې س یو سل او 50 طالب علمان سره د خپل استادانو سکول کې دننه په نښه شوی. په دغه پیخه کې بچ پاتې کیدونکي سماشومانو د ذهنونو نه د دغه پیخې بد اثرات لري کولو لپاره د پاکستان حکومت هم نه یوازې بچ پاتې شوی او د شهید ماشومانو میندې او پلاران عمرې ته په سرکاري خش باندې لیږلي وو، بلکې د دغه رستو دغه ماشومان نور هیوادونو ته هم سیل لپاره بوتللی شوي دي. عابد بنګش چې د چا زوی هم په دغه پیخه کې شهید شوی وو، وایي چې د آرمی پبلک سکول پیخه کې بچ پاتې شوي ماشومان حکومت چین، ترکی او مصر ته هم د سیل لپاره لیږلي وو، خو د امریکي حکومت د دغه اعلان شوي مطالعاتي دورې په هکله دوی صدا وویل.
اور ابھی دوبارہ ریوائیول اور فریش کی دور دوبارہ یو ڈیخ پروگرام دے چاہیے لاکشی اور بلدا دے چاہیے التک اسٹوڈنٹ سر ملوشی التک خلق سر ملوشی نو یو یو آئی اوپنر ابھی دوبارہ ملتا اور یو ڈیخ اسٹیپ دے دا چاہیے دکشائی اور کئی ابھی کے مگر یو ریکویسٹ دا دے کہ کدی کے پریفرنس ورکر شی دے شہیدان فیملیز تا
پاکستان کے پتیر لسو کالو کے طرح گرہ پر زد شروع کی دن کی دغا جنگ دلاسا په دغه جنگ کې 50,000 خلک وجری شوی دي او صرف پاتا کې دا وخت د 100,000 زیات خلکو کورونه د ترهګرۍ د لاسه وران شوی دي او د 100,000 زیات خلک دا وخت بې کوره دي. که هم دغه رویه او مرستې چې کوم د آرمی پبلک سکول ماشومانو د هغوی استادانو او د هغوی کورنو سره کیږي، که د فالتا د ترهګرۍ ځپلي خلکو سره هم وشي، نو دا به اصلي د هغوی په غمونو مرهم کېدو برابر وي. سادیا کاظم شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
د نړۍ نه ګیر چاپیرا چکر لګونکي د نور پر رڼا باندې چلیدونکی جهاز د جمعې په سحر د امریکای هوایي ته را رسیدلی دی. د دې جهاز په حواله سره نور تفصیل وایس آف امریکا پر رپورټ کې فوزیان جمعه ورو.
سولر امپلس هغه هوایي جهاز دی کوم چې د الوتو د پاره د لمر نه طاقت حاصلوي. نن سبا دغه جهاز لګیا دی د دنیا نه چاپیره سفر کوي او د دې تیر جمعې په ورځ چې د هوایي په یو هوایي اډې باندې را کوز شو، نو خلک ورته تود هرکلی ورکړو او د مناکو شاهزاده البرټ د کتو د پاره په کنټرول روم کې موجود وو. د سولر پلس ټی وی اناؤنسر ویل چې دغه د 4 ورځو 24 ghanta او 55 minutes والا سفر چې 8,200 یو کم شپېته کیلومتر فاصله پکې وهالي شوی و، د هوا بازي په تاریخ کې د خپل قسمه لومړی سفر وو. په دغه تک کې یو ساس کې پېټرول هم نو پکارولې شوی او بل د سویټزرلند پایلټ انری بورشبرګ تر اوږد سفر پورې یوازې د جهاز چلولو د هغه امریکایي پایلټ ریکارډ هم مات کړو چې تر شپږ او یا ګڼو پورې په کال 2008 کې یوازې جهاز چلولے وو. دغه پائلٹ سٹیو فاسٹ وو. دا سولر پلس ٹی وی دا اناؤنسر آواز دے چوائی دا دے دا کاکپٹ ور پرانستے شو او کم لمڑے بندا چھتے باہر راوا تو ہاغا بے شکا چھ برٹ اینڈ پیکارڈ دے چاچی دو دا سے لمر پتا کر چلی دون کی جہاز خیال پکال 1999 کے ظاہر کرو وو. بروشبرگ او پیکارڈ دوارا سویس سائنس دانان دی او چې 2 کال آگاهو دوی د دارنګ جهاز جوړولو په کار لاس پورې کړی وو، کوم چې بدل مر په طاقت الوزي، نو هغه وخت ډیرو خلکو دا یو ناممکن کار ګڼلو. اوس چې دا کوم جهاز وروشبرګ د نړۍ نه چاپیره په سفر روان کړی دی، نو دا هم دغسې جهاز دی چې صرف د لمر په طاقت الوزي. د دې جهاز وزرې 2.5 میټره اوږدوالی لري او په دغو وزرو کې 12,000 داسې سولر سیلز لگیدلی دی کوم چې د لمر نه طاقت راکاږي. د دې هوائی جهاز د دنیا نه چاپیرا د تک دغه ریکارډ جوړونکي مرحله یو د خطرو ډکه مرحله وه. خو د جهاز پایلټ بوشبرګ ښه په طبع کې و. هوائی ته د راتلو والا سفر په دوران کې په کاکپټ کې تر شلو منټو خوب هم کړی و چې هغه وخت جهاز په آټو پایلټ یا د چلیدلو په خودکاره سیستم پرېښودلی و او ویلې چې دا مې غټه تمه وه چې جهاز په هوایی اډې را کوز کړم نو بیا به ښه د مزې غسل وکړم او د دغې ځای په سټیک هاوس کې به ښه زبردسته د شپې روټۍ وخورم. د ذکر شوي هوایی جهاز سفر لا جاری دی. د هوایی نه وروسته به اوس د امریکې ځینو نورو ښارونو کې هم را کوزیږي او ابوظبي کې به دا د دنیا نه چاپیره سفر بیا تمام شي چېرته نه چې دا شروع شوی هم و.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبری خبرونه کې واره بیا تاسو ته هر کله وایو وړاندې کول لاول د خبرونو سرټکی.
د پاکستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ درې اړخیزه تجارتي تړون ځنډېدلې. د پاکستان تجارت وزیر وای افغانستان غواړي په دغه تړون کې هند هم شامل شي. د سوداګرو یو مشر حاجی دارو خان وای تړون به د پښتنو په ګټه وي.
تجارت زمون کار دی، مون تجارت کو، لیکن کارخانه داری چې دا غې نمون لږ پشای د نور په نسبت دا یو غټ فرق زمون په ګټه راتلی شي. چې
پکړ کې چنه صبح بلوچستان کې تازه پیښو کې 2000 شیعه مسلمانان، یو د غیر دولتي ادارې کارکونکي او یو پولیس وجل شوی. د ځایي پولیسو مشر وايي لشکر جنگوي او جیش الاسلام په صبح کې فرقې سي وجنې کوي.
سیکټریان لائنز پہ دہشت گردی کرنے والے گروپ ہیں جن میں جیش الاسلام کا نام سامنے آیا ہے اور جیسے جس میں لشکر جنگوی کا نام سامنے آیا ہے.
او د یونان لخوا د ریفرنڈم یا ټول پختنې وروسته اروپایي اتحاد د یونان اقتصادي مسلې ته په ځواب ویلو فکر کوي. د یونان وزیر اعظم وای د قرضو په اړه خبرو ته تیار دی.
تاسو د فراخ خزړه سره انتخاب کړی دی خو بیا هم زه په دې خبره پوه یم چې تاسو مالا کم ملاتړ را کړی هغه د یورپ خلاف نه بلکې د یورپ سره په ملګرتیا کې د دې کشالې یو مناسب حل د ایستلو لپاره دی.
د پاکستان مطبوعات د هیواد تجارت او سوداګرۍ د وزارت د چارواکو له خولې وایي د پاکستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د تجارت لپاره درې اړخیزه لوزنامه د افغانستان د ځینو شرطونو له وجې د ځنډ ښکار شوې ده. مطبوعات وایي افغانستان غواړي تجارتي لوزنامه کې هند هم ملګری کړي خو پاکستان د دغې مخالفت کړی دی. د تجارت وزیر خورم دستګیر وایي د افغانستان سره ښه تجارتي اړیکې غواړي خو په دغه لوزنامه کې د هند شاملولو د افغانستان غوښتنه د منلو وړ نه ده. د پاک افغان چیمبر آف کامرس مرستیال مشر دارو خان ډیو ریډیو ته ویلي دي که دغه لوزنامه کې هند هم شامل کړي شي نو د پښتنو سیمو کې به تجارت ډیره وده وکړي.
د پاکستان کرکټ سپلې بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د ډزو په یو پیښه کې د یو پولیس والا په شمول څلور تنان وجلې شوې دي. دغه پیښه د ګل په سهار په جوائنټ روډ د پاسپورت دفتر سره نږدې شوې. پولیس وایي په موټرسایکل سورو دوه نامعلومه وسلوالو د پاسپورت جوړولو لپاره راغلي دوه تنان په نخه کړه چې تعلق یې د هزاره شیا قبیلې سره وو. دغه دواړه تنان په هغه ځای مړه شوې دي.
د پاکستان ډن ورسپانه د یو چینایي سفارتکار له خولې وایي چې راتلونکي اونۍ به هند او پاکستان د روس او چین مشرۍ کې سکیورټي بلاک کې شاملېږي. دا به اول ځل وي چې کال 2001 نه پس دغه سکیورټي بلاک کې نوي ملکونه شاملول کیږي او دغه بلاک غځول کیږي.
روانه هفته په اوسلو کې کیدونکې د تعلیمي غونډې په موقع به د سوات سیمې ملاله یوسفزۍ په عالمي مشرانو غږ کوي چې خپلې ژمنې دي پوره کړي او دا د یقیني کې چې 1200 کالو پورې هر یو ماشوم ته اعلی او مفت پرایمري او سیکنډري تعلیم ورکړی شي. سبا له غونډې ته وینا کې ملاله د دې مقصد لپاره عالمي مشرانو ته وایي چې دغه لوز حقیقت کې بدلولو دپاره هر کال یو کم سلویخ بلینه ډالره اضافي سرمایه کاری ضروری ده.
او په داسې حال کې چې ملالۍ یوسفزۍ په نړۍ باندې د تعلیم لپاره د پنګو را جوړولو غږ کوي د پاکستان قبایلي سیمه باجوړ ایجنسۍ کې نامعلومو وسلوالو بیګا د شپې مامون تحصیل خړې کمانګر سیمه کې د الکانو یو پرایمري سکول بارودي موادو سره تباه کړی دی. چارواکي وایي د دې سکول تباه کېدو سره په باجوړ ایجنسۍ کې د ټولو تباه شوو سکولونو شمېره 100 ته رسېدلې.
په یونان کې ریفرندم د نتیجو نه یو ورځ پس د ملک د مالیاتو وزیر یانس واروفاکیس استعفا ورکړې. په داسې وخت کې د هغه د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکول د خلکو لپاره د حیرانتیا خبره ده، ولې چې ریفرندم کې یوناني خلکو د سادګۍ خپلولو د اقداماتو پر ضد رایه چولې، او هغه ویلي وو چې کچرې د ریفرندم نتیجې په او کې راغلې نو بیا به هغه خپله عهده پرېږدي. د هغه وینا ده چې عالمي مذاکرات کوونکي نه غواړي چې هغه د یونان لخوا په مذاکراتي ټیم کې شاملي. اخوا د دې ریفرندم نه پس د ګل پورس کولاوېدو سره سم یورپي سټاک مارکیټونه غورځېدلې دي، او 2% راغورځېدو نه پس تر د غرمې پورې کاروبار د 1.5% خسارې سره لږ څه ښه شوی وو.
او په ریفرندم کې د 1.5% ولسی رایو وروسته د یونان وزیر اعظم الکس سیپرس ویلي دي د اروپایي هیوادونو سره خبرو اترو ته تیار دی. اخوا د ایران او شپږو غټو طاقتونو خارجه وزیران دا وخت بیانه کې د ایران سره ایټمی لوزنامې لپاره حتمی شکل ورکولو لپاره راجم دي. د ایران سره ایټمی پروګرام په سر د خبرو اترو حتمی نیټه د جولای 8 ټاکل شوې ده.
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دا په خبرونو کې تاسو واوریدل چې روانه هفته په اوسلو کې کیدونکو د تعلیمي غونډې په موقع به د سوات سیمې ملالا یوسفزی په عالمی مشرانو باندې غږ کوي چې خپلې ژمنې دې پوره کړي، او دا د یقیني کې چې د 12 کالو پورې به هر یو ماشوم ته اعلی او مفت پرایمري او سیکنډري تعلیم ورکړي کېږي. سبا له به ملالا دې غونډې ته وینا کوي.
بالکل سمینا، څنګه چې تاسو وی ملالا یوسفزی په اوسلو کې نړیوالو مشرانو باندې غږ کوي چې د ماشومانو د تعلیم لپاره د فنډز کې خپل هڅې وکړي. په داسې حال کې چې د سوات سره تعلق لرونکي ملالا یوسفزی په نړۍ کې د تعلیم عام کولو غږ کوي، په پاکستان کې هم د پاکستان قبایلي سیمه باجوړ جنسی کې بیګا د شپې معموندو تحصیل کې د الکانو یو پرایمري سکول په بمونو سره تباه کړی شوی دی. چارواکي وایي په دغه باجوړ جنسی کې د اوسه پورې چې څونه سکولونه تباه کړی شوی دی د هغې شمېره 100 ته رسېدلې ده. په دغه اړه باندې نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومند په دې رپورټ کې راکوي.
چارواکي وایي په قبایلي سیمه باجوړ ایجنسی کې د هلکانو یو پرایمري سکول په بارودي موادو سره الوزول شوی چې ورسره په ایجنسی کې د لنګو شو سکولونو شمیر 100 ته ورسېده. د باجوړ ایجنسی تعلیم محکمې مشر سید ګل وایي پیښه بیګا د شپې خړې کمنګره سیمه کې ناوخت رامنځته شوی او د سکول په دوو کمرو مشتمل ودانی په مکمله توګه تباه شوی. سید ګل زیاتوی چې په باجوړ کې ډنګو شو سکولونو کې په 90 د بیا رغونې کار سرته رسیدلې او د ماشومانو زده کړې لړۍ پکې روانه ده. یادونه ده چې سرکاري شمیرو تر مخه په قبایلي سیمو کې د 1500 نه زیات سکولونه په بارودي موادو سره الوزول شوي چې تر ټولو زیات 106 سکولونه په مومند ایجنسی او په دویم نمبر 108 سکولونه په باجوړ ایجنسی کې ړنګ شوي چې اکثره یې پړه په سیمه کې موجود وسلوالې ډلې په غاړه اخلي. دغه سکولونو ورانېدو په زرګونو ماشومانو تعلیم لړۍ متاثره کړي، او سید ګل وایي چې متاثره شوي ماشومان د ځایي مشرانو حجرو کې او یا په ټینټونو کې خپل زده کړې کوي. سید ګل زیاتوی چې د سکولونو ړنګولو لړۍ د ډېرې مودې راهیسې روانه ده، او څو ورځې وړاندې همدغسې یو بل سکول د ماموندو تحصیل کې الوزول شوی و. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر 12
او هر سحر شپږونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
پاکستان کې موسمیاتی بدلون او بیا د دې موسمیاتی بدلون په اقتصاد باندې د اثراتو په حق لا سروې نه معلوميږي چې پاکستان کې د نور نړۍ په مقابله کې د واوري غټ غټ غرونه یا ګلیشیرز چې کوم دي هغه ډیر په تیزی سره لګیا دي او ولیکيږي او د موسمیاتو ماهرین یا د زراعتو ماهرین دا یره ښکاره کوي چې د دې په وجه باندې د پاکستان چې کوم په پاکستان کې چې کوم خوراک پیدا کیږي یعنی د پاکستان زراعت او بیا چې کوم نور زناور دي هغه باندې ډیر بد اثرات غورځېدلی شي. د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین په دې موضوع باندې یو رپورټ تیار کړی دی او د پوهانو سره پکې خبرې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
پاکستان په هغه لسو هیوادونو کې شامل دی چرته چې د آب و هوا د بدلون او نړیوالې تودوخې له کبله منفي اثرات مخې ته راځي او دا چې د پاکستان د سرکاري شمیرې مطابق د ملک په شمالي سیمو کې 15,000 د واورې ګټان په تیزی سره په ویلي کېدو روان دي او ماهرین وایي چې د ګلیشیرز د ویلي کېدو په وجه باندې نه یوازې ملک د سیلابونو سره مخ کېدی شي بلکې د کروندې ځمکې ته به هم نقصان ورسیږي. په خیبر پښتونخوا کې څېړونکي وایي چې د ګلوبل وارمنګ یا کلایمیټ چینج په وجه باندې په خصوصي توګه د پاکستان زرعي ځمکې نقصان رسی او پراتونکو وخت کې به ملک د خوراک د کمی د ستونزې ښکار شي. په دې حق له د مرکزی خار پیښور د زریپو هنتون په خوانی وایس چانسلر سید خان خلیل ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې نړیواله تودوخه د ملک دننه په انساني ژوند باندې منفي اثرات پرې باسي. پاکستان د اقتصادی سروے مطابق په ملک کې د ګلوبل وارمنګ له کبله موسمیاتی بدلون، توپانونه، گرمی، خشکسالی او د گلیشیرز ویلی کېدل مخ په وړاندې روان دي. د سروې مطابق د کال 2010 او 2012 د پشکال د سیلابونو له کبله د ملک دننه 15 بلیون ډالر نقصان مخې ته راغلی دی. په دې سیلابونو کې 300,000 خلک بې کوره شوي وو او 40 ملیون خلکو ته نقصان رسیدلی وو. په پاکستان کې د میوو او سبزو د ایسوسیشن وینا ده چې په مرکزی صوبه پنجاب کې روان کال د امونو فصل ته موسم د بدلون په وجه باندې 80% نقصان رسیدلی دی او همدغه شان په ملک کې د کینو فصل چې د وړاندې نه د ملک نه ایکسپورټ کیږي د موسمي بدلون په وجه باندې صحتمند نه پاتې کیږي چې لکبل یې په زر مبادله باندې منفي اثرات پریوزي. پټنوای چې په پاکستان کې د آب و هوا د بدلون د اثراتو نه د بچ کېدو لپاره د شپږو نه تر 14 بلین ډالر پورې لګښت راځي خو د آب و هوا د شبکې لپاره په بجټ کې سپنګ نه دی اخودي شوی. سید خان خلیل وایي چې د ګلیشیرز د ویلي کېدو نه وروسته په ملک کې په غټه سطح باندې د اوبو د ذخیره بندوبست پکار دی او کچره داسې ونشي نو په راتلونکي وخت کې به پاکستان د خوراک د کمی د ستونزې سره مخ شي.
یو خو ذخیره کول د نه یو استعمال په ځانی ما هو کینیډا او استرالیا او امریکا دا موږ کته دي نو دې د اوبو استعمال چې کم دی دا به تاسو ډیر لږ سره استعمال وي احتیاط سره او په دوه قسم اپروچ دی. یو خو ډریپ اریګیشن دی سپرینکل یو طریقه ده چې پلانونه کې او په نور ځینو کې ډیر دی او ظاهره خبره سټوریج پکار
یا د دې چې پنځ دې ورځو کې د پاکستان په جنوبی برخه سند صوبه کې د ګرمېل کبله د 1300 کسانو ژوند د لاس ور کړی دي او ماهرین یې سرګندوي چې د سختې ګرمې په شان د پاکستان شمالي سیمې هم سختې یخنې سره مخ کې دي شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ګران اوریدونکو تاسو باندې سفر امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د پاکستان په ډان ورسپانه کې یو خبر دی چې هند او پاکستان په راتلونکو اونۍ کې د چین او د روس په مشورې کې چې کم سکیورټی بلاک ته په هغه کې به شاملېږي. دا به اول ځل و چې کال 2001 نو وروسته دغه بلاک غزول کیږي او په دې کې نوې ملکونه شاملېږي. په دې اړه باندې د سړنکارانو سره د ډیو ریډیو خبریالې رابعه پیر هم خبرې اترې کړې او رپورټ یې تیار کړی. اورېدو ته تاسو پام راګرځو.
د
د شنګای مرستې د تنظیم غونډه چې د رواني ونۍ په پای کې په روس کې کېدونکې ده. امکان څرګندېږي چې پاکستان او هند به د چین او د روس په دغه سیکیورټي بلاک کې د ګډون عمل پیل کړي. دغه تنظیم چې په کال 2001 کې جوړ کړی سوی و، اوس پکې په لومړي ځل د پراخوالي امکان دی. په شنګای کوپریشن ارګنایزیشن کې چین، روس، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان او کرګستان غړي او هندوستان، پاکستان، ایران، افغانستان او منګولیا مشاهده کار هیوادونه دي. د څېړنکارانو وینا ده چې په دغه تنظیم کې د ګډون سره د هندوستان او پاکستان ترمنځ د ښه اړیکو د پرمختګ امکان روښانه کېدای سي. د پاکستان پخوانی سفارتکار عامر عثمان دی ریډیو سره خبرو کې وایي چې هند او پاکستان په دغه تنظیم کې ګډون ورسته د سیمې په امن کې اهم کردار لوبولی سي.
ابزرور چې کوم دی هغه خو صرف ابزر کوي، هغه په پروسیډنګ وغیرہ چې دی هغه جهاز سبلی شي اوسه بل دا چې هندوستان او پاکستان بیا داسې یو ټریش ارګنایزیشن په یو ځای شي چې دې چې دی وځي چې دې په وجه باندې دې خپل تعلقات کوم دی هغه اومه خوشي.
دوی زیاتوي چې د دواړو هیوادونو په دغه تنظیم کې د ګډون څخه د چین د سینکیانګ صوبې پر حالاتو هم ښه اثر غورځېدای سي. په لړښت مشر جنرالیست فدا حسین د هندستان او د پاکستان په دغه تنظیم کې ګډون په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ لپاره د چین د هڅو یو برخه ګرځوي. چین د پاکستان او د هند ترمنځ روانه شخړه د خبرو د لارې هوارول غواړي. دوی زیاتوي چې دواړو هیوادونو په دغه تنظیم کې ګډون د افغانستان د امن لپاره هم ډیر ضروری دی.
بیا ایسیو چې کوم ځانتا کوم ابجکټیو دی هغه اچیو کول به ډېر زیات ګرانی، هغه حاصلول به ډېر زیات ګرانی. افغانستان کې کوم امن را نه، نو پاکستان کې امن زما په خیال به ډېر زیات ګرانی. کو پاکستان کې امن نه، نو هند کې هم دغه شان امن ډېر زیات ګرانی. د دې افغانستان سره خو دا تړلي چیزونه دي. په سینکیان کې بیا خاص کر چین د چین د تاجک مشکړي مخامخ دي. د افغانستان امن زما حال چې د ایسیو د پرمختګ لپاره ډېر ضروري دي.
سرګند دیوی چې دغه بلاک په بنیادی توګه د افغانستان څخه د سخت دریزه تندرو او د مخادره مواد کاچاګ د مخنیوي لپاره جوړ کړی سوی وو. د چین وینا ده چې د دوی د غربي صوبې سینکیانګ مسلمانان د مشرقي ترکستان په نوم د ریاست خوشتنی کوي او د دوی په وسطي آسیا او په پاکستان او په افغانستان کې د تندرو ډلو سره اړیکې دي. چین دا هم وایي چې سینکیانګ صوبې کې اوسېدونکي تندرو د داعش سره هم اړیکې لري چې د مخنیوي لپاره چین خورا پام راګرځولې دي او په دې اړه تړول هیوادونو سره د امنیتي مرستې په اړه هم کار کوي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول
پکره اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
وایس اف امریکا
یو رادیو اوري
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو ته غوږی او دا وخت په ویان کې د ایران خارجه وزیر ترڅنګ د شپږو غټو طاقتونو امریکا، چین، فرانس او نور برتانی او دغه شان نور هیوادونو د هغه خارجه وزیران راجمري او دا هڅه کوي چې د اووم د جولای ومنټین وړاندې وړاندې د ایران ایټمی پروګرام په سر باندې سم معاهده ته ورسي. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو همکار کلیمه بزل په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکای خارجه وزیر جان کیری په وینا کې د مطبوعاتو سره په خبرو کې په صفاټوکو کې دا خبره وکړه چې په یو شمیر معاملو پر مختګ شوه خو لا هم ډیر شایان پاتې دي چې پر اتفاق نه دي شوی. جان کیری دا هم ویل چې د امریکای حکومت یوازینی مقصد یو ښه او غوره لوزنامه لاسلیک کول دي کوم چې ټوله نړۍ ته د قبولیت وړ وي او که چېرې داسې نه کیږي نو موږ دغه ته پوره تیار یو چې بغیر د کومې لوزنامې په شا شو. جان کیری ویل چې په حاضر وخت کوم حالات جوړ شوي نو خبرې اترې هر یو اړخ ته د تلو امکان موجود دی، یعنی لوزنامه هم کیدای شي او بغیر د کومې لوزنامې هم ټول فریقه پاسېدای شي. د ایران په لانجمن ایټمی پروګرام د خبرو اترو لپاره ټاکل شوې نیټه 9 جولای ده. یعنی را روانه د نهه ورځ په خبرو کې شامل یو شمیر ډیپلوماټانو تیر ورځ دا ویلی وو چې په خبرو کې د ټولو کړکیچنې مسلې یعنی د لوزنامې په شکل کې د ایران پر ضد د بندیزونو لرې کول او د ایران اټومي تنصیباتو معاینې چې پکې پوځي تنصیبات هم شامل دي دغه په حق لا تیر ورځ یو مساوده تیاره شوې وه خو تر دې دمه راسې داسې کوم معلومات نه دي خپور شوي چې ټولو ډلو رضا ښودلې یا که نه. د امریکې خارجه وزیر جان کیری هم مطبوعاتو ته وویل چې تحفظات موجود دي.
But I want to be absolutely clear with everybody. We are not yet where we need to be.
د امریکای خارجه سکرتر جان کیری وای زه هر چاته په صفه ټکو کې دا ویل غواړم چې په یو شمیر سختو مسلو باندې مونږ لا هغه ته نیو رسیدلی چرته چې پکار دی. هو که هر سوی بل رخته د ایران خارجه وزیر جواد ظریف لخوا بیخی یو جدا پیغام تیر زیارت پر ورځ په یوټیوب باندې خپور شوه. دی وای
At this 11th hour, despite some differences that
د ایران خارجه وزیر جواد ظریف په دې ویډیو پیغام کې وای په دې اخر وخت کې باوجود د دې چې لک ډیر اختلافات موجود دي مونږ چرې هم یوې حتمی فیصلې ته نیو نږدې شوي. دې سره سره د ملګری ملتونو نظر ساتونکو لخوا هم خوشبینی څرګند شوي چې د لوزنامې امکان موجود دی. د نړیوالې اټومي توانایي ادارې IAEA ډایرکټر جنرال یوکی امانو خبریالانو ته ویلي وو چې که چېرې ایران سره لوزنامه لاسلیک شوه نو د کال اخره پورې به د ایران اټومي پروګرام په هکله ټول حقایق ښکاره کړي. دا وخت چې کوم خبرونه د ویانا نه را روان دي نو داسې معلومیږي چې لږه ډیره پرمختیا شوې په داسې حال چې د امریکې په شمول د برتانیې، فرانس، روس، چین او د جرمنۍ مشران دا وخت د نړۍ ټولې کړکیچنې مسلې په سر په خبرو کې بوخت دي. واشنگتن لخوا دا پیغام راغلی چې کچرې لوزنامې کې موجود خندان لرې نشول نو هغوی به د خبرو ځان بیل کړي. د امریکای خارجه سکرتر جان کیری وای کچرې په مهمو مسلو حل کولو باندې مکمله ناراضا او ضد وښودل شو نو صدر اوباما همیش لپاره دا خبره کړې چې مونږ به ځان بیل کړو. نوموړی زیاتوي چې مونږ یوه ښه لوزنامه غواړو. په ویانا کې د امریکای خارجه وزیر جان کیری او د ایران خارجه وزیر جواد ظریف ترڅنګ د چین خارجه وزیر هم دا وخت د هفتې او اتوار چټۍ پر وس پاتې شوې. نور غربي مشران با ځانونه یو ځل بیا ویانا ته رسوي چې څنګه خبرې اترې یو ځل بیا پیل شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ډیوا ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه نه بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر دولس بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکه
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د په مشرقي شام کې د خالی او د اتوار په ورځ د امریکې په مشرۍ کې ائتلافي هوایي حملو کې ریپورټونه وایي چې لږ تر لږه دیرش د دولت اسلامي تندره ووجل شوي دي. اخوا په عراق کې سنی سیاسي مشرانو په حکومت باندې تورونه لګولي دي چې په امبار صوبه کې په تیرو څلیرویشتو ساعتو کې اولسي وجنې کړي دي. تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورټ کې ماویش جلیل ناورو.
د امریکې په مشرۍ کې ائتلاف لخوا په شرقي شام کې د خالی او اتوار پر ورځ تر سره شوې هوایي بریدونو کې د داعش ترهګر ډلې خوا او شا درې ویشتون لارې وژلې شوې دي. د اتوار په سهار جاری شوې یوې بیانیې کې ائتلاف ویلي دي چې په دې هوایي بریدونو کې په رقه ښار کې دننه او ګیر چاپیره د داعش لخوا استعمالیدونکي ودانې او د تلو راتلو لارې په نښه کړې دي. د ائتلاف ویاند لیفټنټ کرنل تھامس ګلیرن ویلی دی چې د دې هوایي بریدونو مقصد په عراق او شام کې د داعش پوځي صلاحیتونه او نقل و حرکت کمزوري کول دي. په برید کې د وژل شوي تندلارو شمیرې په حقله معلومات د شامی ولس د حقونو د تحفظ ادارې سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس لخوا جاري کړې شوې دي. د داعش سره تړاو لرونکي یوې ویبپاڼې ویلي دي چې په دې بریدونو کې لس تنان وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل دي. یاد دی وی چې پروستیو کې د داعش لخوا جاری کړی شوی یو ویډیو کې د شام پالمیرا خر کې د 25 تنانو وژنه خودلې شوې ده. په عین حال کې د حریت ورسپانه خپل یو رپورت کې ویل دي چې د ترکی پوز خپل پوزي کمانډرانو سره په شام کې د پوزي مداخلت په حق لا مشورې کړي. انقره تیرونه د شام سره په خپل پول باندې عسكر پر ځای کړي او د ترڅنګ اضافي ټانکونه او میزایلونکو الوتکه هم پر ځای کړي. د ترکی دیګام له وجې د داعش تندلارو پر ضد د امریکا په مشرۍ کې جاري عملیاتو کې د ترکی کردار په حق لا پښتنې راوچتې شوې دي. د داعش تندلاري د شمالي شام د یو شمیر برخو کنټرول لري او په پوله باندې د ځايي کوردي عسکرو سره یې سو سو وار نښتې شوې دي. خوا عراقی میډیا داوه کړې ده چې په تیرو سلی رشتو ساتو کې د حکومت لخوا ترسره شوي دوه بریدونو کې د امبار صوبې په رمادي او فلوجا خارونو کې په غټ شمیرې کې ملکیان وژل شوي دي. د امبار صوبې سنی مشرانو ویلي دي چې رمادي خار ته نږدې د فوټبال میدان باندې یو حکومتي هوایي برید کې یو شمیر ملکیان وژل شوي. دا خار د داعش ترهګر ډلې کنټرول لاندې ده او حکومتي عسکرو د دریو خواو نه د دې محاصره کړې ده. اینی شاهدینو په حکومتي ځواکونو دا تورونه هم لګولي چې د امبار صوبې دویم غټ خار فلوجا په یو شمیر برخو بمباري کړې چې له امله یې ګڼ شمیر عام خلک وژل شوي. ځینې راپورټونه ادعا کوي چې حکومت په خار باندې بیرل بمونه غورځولي دي خو وایس آف امریکا د دې تور په آزادانه توګه تصدیق نه دی کړی. د عراقی پوځ لپاره پوځي ویاند سادمان دا تورونه رد کوي چې حکومت عام خلک په نخه کوي او دا وایي کړی ده چې د داعش توندلاري په وروستیو کې شوي وژنو ذمهوار دي. دی وایي چې عراقي حکومت او امنیتي عسکر د اولس د حفاظت په حق اندېښمن دي او فلوجا یا بل کوم ځای کې عام ولس نه دي په نخه کړی او په عرب میډیا یې تور لګو چې په داسې مهال چې حکومتي عسکر اوس پیشقدمی کوي نو د دوی تصور د خرابولو کوشش کوي.
ګران اوریدونکو تاسو وایئ چې امریکا ډیو ریډیو ته غوږی په کال 2008 کې چې کله طالبان په سوات او بونیر کې موجود وو نو پولیس والے تختولی یو پکې عمر غنی هم یو پولیس والو چې هغه تختولی او بیا د سو میاشتو ساتلو ورستو وجلو. حکومت ورسره وعده کړی و چې د ده زوی به چې کوم دی هغه به هم په پولیس کې برتی کوي او ورسره به د ده تنخواه د خاندان ته روان وي. حکومت زوی وایي چې حکومت دغه خپل وعده نه دی پوره کړی. تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال فیاض پر پدې رپورٹ کې راکوي.
سواد کې داړي ګډي وخت کې پزرګاو تنان وجلې شوی وو چې په دې کې د 3000 نه زیات عام خلک 1550 نه زیات فوجیان او د 1050 نه زیات پولیسوالا هم شامل دي. په وجل شوی پولیسوالو کې د سواد سرخار سید شریف اوسیدونکو کې سب انسپکټر عمر غنی هم شامل دي. عمر غنی په کال 1974 هویا کې د پولیس په محکمه کې د یو پولیس پای په حیثیت برتی شوی وو او بیا ترقی وکړه او کال 2008 کې سب انسپکټر شو. کال 2008 کې د اړې ګړې په وخت هغه د سوات نه د بونیر ضلع ته بدل کړی شو چرته چې هغه د کاګرا پولیس چوکۍ انچارج ولګولې شو. خدای بخلی عمر غنی خپل علاقې او ضلع حفاظت کوو خو د کمی نفرې له کبله هغه طالب جنګیالو وتښتو او داغه دا غوا خبر داغه پکور والا د تندر پشان ولګیدو. عمر غنی چې په کلی کې داغه په جنگلو د یو شریف انسان کې دا ټول کلی داغه پاغوا خپاو. د عمر غنی زوی شهزاد وای چې زمونږ پلار ډیر ایماندار انسان وو.
زمونږ پلار زمونږ خبرې کوم خو به خاغي چې وسړی بار ته پوسوږي او بار نه داغه خواله معلوم شي هغه د انسان خواله داغه زمونږ پلار په ایماندار وخت ورغړې زه خپل بچی موت بخپلې وې دي موت یې مېر ما ته مې ټریپ کې انچارج ما ټول سره موټر دی او دادی او دادی ما زمو سره سدي ما دې دوی زچ مرشم ما به زمزل په قبر کې نه تینم به در سره موري زما پلار دې یو سره چې هغه نه چا بد وخت نه چا بد کړی دي اب خپل ایمانداري باندې خپل وخت تیر کړی دی په خپل ایمانداري سره خپل ډیوټي کړی دی.
د عمر غنی بچو د و میاشتو پورې داغه پلټون ټول بنیر لټ پلټ کو خداغه هیڅ پته اون نه لګیدا او بیا و میاشتې پس داغه لاش د بنیر د یو غرنه د نورو پولیسو والو سره میلاو شو چې ټول طالب جنگیالو وجلیو. د عمر غنی زوی شیراز غنی وای چې په خپل پلار پسې مونږ په هر ځای کې لټون کړو
د بنیر دي چې غرنه دی چې لکه مونږ نه پرې خو دې مونږ بکینه یو ګرځې دي شهید ته تلیو دی خو چې غرزو ته تلیو یو ځای مونږ نه پرې خو غون بنیر مونږ لټولې زمو د مامې را سره بیا دي چې مونږ ته شجې د طالبان دا کس ونیو شو چې دا کس ونیو نو دی کس لکه بیا وی چې لکه دغه شانتي مونږ دغه کړه دی او شو دره پهاړ یو ځای دیل دا وی ګوګن کې الته لکه شهید کړه او الته پروتو.
د عمر غنی دوه زامن او یو لور وا. لوري په ژوندانه پسره ډولۍ کې د خاون کور ته ولېګلا خو سم د پس اغه نه جوړ شو او بیا مړ شو. دوه زامنو کې یو زوی شیراز غنی د پلار په ژوندانه په پولیس کې سپایي برتی شوی وو او بل زوی شهزاد غنی لا بیروزګاره ګرځي او د عمر غنی ټوله کوړما د پولیس وی په تنخوا گزاره کوي. د پولیس د محکمې لاړخه داغه د زوی سره په پولیس کې د برتۍ کېدو او داغه شهید پلار په نوم د پلاټ ورکولو وادي هم شیوي خو نه خو تر اوسه پورې داغه زوی په پولیس کې برتۍ شو او نه ورته پلاټ میلاو شو. د عمر غنی نزدې رشتہ دار اختر علی د حکومت نه غوښتنه کوي چې دا غا زوی دی په کوټه کې برتی کړی شي او هغه لید پلاټ پور کړی شي.
دوی ته د پلاټ ایشو شوی دی، پلاټ کاغذ ایشو شوی دی، پلاټ ته نه دی ایشو شوی تر اوسه پورې. نو زموږ درخواست کوو خصوصي د پرویز هټک صاحب نه او د ای جی پی صاحب نه کې پی گی چې دوی ته د پلاټ متعلق صحیح چې هغه دوی ته دغه شي ډیر زیات تنگ دستی دی په دې وخت کې. دویم دا لږ شہزاد دے بے روزگار دے دے سپاہی توب دیوتے ملاو شی کم سے کم دا پولیس یو ادنا نوکری دیوتے ملاو شی.
دا خدای بخلی سب انسپیکٹر عمر غنی بچی پا وچ لمدہ ڈوڑے گزارا کئی خوائی چے آگوی پا خپل پلار فخر کئی چے آگا دا امن رویستو دا پارا دا خپل بین قربانی ورکلا. فیاض دپر، وائس اپ امریکا، ڈیو ریڈیو، سوات.
تاسو دا امریکا غک ڈیو ریڈیو آورئی.